ای وسیدون کې وای د سړک تنګوالی او خرابوالی په وجه ګڼې ستونزې ګالي اوس چې ترمیمیږي پرې خوختي. عبدالحی عابد:
د کټار سیمې سړک داسې یو مشکل سړک وو چې یو مریض به چې کونل ته انتقال لري ډیر په سختۍ سره، او هتر دې چې ډیر کرته گاڑی چپ شوې هم دي. کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه، د سړک چارې پیل کړي. ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شو. مونږ د دې نه غوښتنه کوو چې نور هم د پیپسکین برخه کې هم دغه رنګه د برق برخه کې مونږ سره همکاري وکړي.
د کټار سیمه د کونړ ولایت د وټپور او د نورستان ولایت د وایګل ولسوالیو ترمنځ پرته ده. د خلکو په وینا چې په تیرو شلو کالو کې د امنیت د نشتوالي په وجه ورته د آبادۍ او پرمختګ کوم کار نه دی شوی، او له امله یې د ژوند له لومړنیو وسانتیاو بې برخې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو لکبل د څوول سوالیو ترمنځ لارې بندې سیوې دي. په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ لکبل لشته لږه دوه سوه ونې چپه سوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سیوې دي. د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنیو ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندېږي. د سالنګ لاره چې د زیاتې واورې د اوریدو له کبله وړمه ورځ بند سوې وه، پرون سهار بیرته پرانیستل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور سو ویل سوي چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوي وه امریکا ته ولېږدول سي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوي وه چې امریکا ته وغوښتل سي، په تیرو څلور میاشتو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوي، او په دوی کې داسې کسان هم چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نسي وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي. تکر سوی ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل سي. په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالۍ لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو هومره بودیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی وو وکړه. د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریا او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي. د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی. دا پریکړه وروسته له دې سوې چې د یکشمې پر ورځ پوردون کې د سوریې پولې ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللې دي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بې پیلوټ الوتکې چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یوه پوځي اډه د حملې له کبله درې امریکایي پوځیان ووژل او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان کړل د ایران سخت وه. څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران پلوه ملیشي دخیلي بللې وې او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه، خو دای په ښکاره ونه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان ووژل له کومه سوې وه. هغه امریکایي چارواکو چې له رویټر سره د نوم نشول په شرط خبرې کړي د بی پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ، خو وی ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي. الجزائر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې شوې ده. دا هغه اقدام دی چې شای د امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونو چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رویټرز اژانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې، پکې د فلسطینی ملکانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او له خنډ پرته بشري اوربند غوښتنه سوې ده. ډیپلوماټانو ویلي الجزایر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 چهار شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده وروسته له هغې وړاندې سوه چې په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د څو میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري سلا سول. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د سخت وچکالۍ له کبله دلته ترمځکې لاندې د اوبو زیرمې ډېرې کمې سوي دي، خو ځایي چارواکي وایي چې پر ځینو بندونو کار روان دی.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې دلته د کښتونو خړوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راخېځي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته اوبه سختې د لاندې تللې دي. دا دوی په وینا چې دلته اوس خلکو د خپلو مځکو د خړوبولو لپاره برمې وهلې او د لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي، خو دغه اوبهان تر سل ګزه ژورې لاندې تللې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې دي تر بل هر ډول رغنیزو پروژو د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دلته وچکالي زیاته سوې او خلک سخته اړتیا ورته لري. دوی وایي په ډیری ولسوالیو کې اوبه نسته او د خلکو اقتصاد هم مخ په ځوړ ورسره روان دی، خو که اوبه مهار نسي په راتلونکي کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي. دوی وایي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د ښکته کېدو په خوا دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړول دي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سندیزي فرعي او زه د ولاړو اوبو ریاست مسؤلین وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په روان کال کې د شلو غټو چک ډیمونو د جوړولو کارونه د ولاړو اوبو وزارت او موسساتو په همکارۍ شروع سوي چې تر دې مهاله د یو شمېر چک ډیمونو کارونه خلاص سوي او د پات نورو کارونه به د دغه کال تر پایه پایته ورسیږي. د یاد ریاست تخنیکی مسؤول انجینر محمد نذیر سهار وایي د شاوخوا 80 میلیون افغانیو په ارزښت د یادو شلو چک ډیمونو له جملې یولس د ولاړو اوبو وزارت و د ډی آر سی موسسې او دوه نور د ناروې موسسې له لوري د غزنی په مرکز ناور اندړ جغتو خوګیانی واغز رشیدان جاغوري او یو شمیر نور ولسوالیو کې پیل سوي چې د ډی آر سی یا ډنمارک کډوالو شورا له لوري ټول بشپړ سوي، خو د ولاړو بو وزارت او ناروې موسسې له لوري شروع سوي چک ډیمونه لا تر کار لاندې دي.
د هغه چک ډیمونه چې تیر کال په جریان کې موږ تکمیل کړی دي له ډی آر سی موسسې سره د هغې په همکاري، او دغه هر یو د ذخیره ظرفیت له 50,000 متر مخکب څخه زیات.
شاغلی سهار زیاتوي د ولاړو اوبو وزارت غواړي د غزنی په 13 ولسوالیو کې برابر چک ډیمونه جوړ کړي چې لا ډلې په 11 ولسوالیو کې کار نه روان دي. د 50 ولسوالیو قرباغ او بند مقور ګیلان او ناوی لپاره منظوریان راغلي او د دوه ولسوالیو زنخانه وجرستان کارونه به په راتلونکي کال کې پیل سي. نو مولای زیاتوي د یادو چک ډیمونو له جوړېدو څخه یې مخه د بارانونو او سیلاونو پر مهال د بې ځایه اوبو مخنیوي مهارول او سیمه له وچکالۍ څخه خوندي کول دي. بل لور ته بیا د اوبو د کنټرول برخې متخصصان وایي په اوسني وخت کې د اوبو مهارول سخت اړین دي. صدیق الله کلیوال وایي کوچنی چک بندنه د ورشتونو د اوبو د ځای کېدو مخه نیسي، د سیلاونو ګواښنه کموي او سیمه لا وچکالۍ څخه ژغوري. خو تر څنګ یې واټر ټیبل ورسره راپورته کیږي، د خاورې د تخریب مخه نیول کیږي، سیمه ورسره زرغونیږي، صحرایي مرغان او غرني ژوي ورڅخه ګټه اخلي، د کوچانو د مالونو اوبو سرچینه وي او ډیری نورې ګټې هم لري.
بل دا بارانونه ډیرو په غیر موسمي وخت کې کیږي، یعنی کوم وخت چې د باران ضرورت نه وي بزګرانو ضرورت نه ورته، په هغه وخت کې بارانونه کیږي، او کله چې بیا اوبو ته ضرورت وي په هغه وخت کې بیا اوبه نه پیدا کیږي. د دغو اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغو څخه کانالونه وایستل شي، یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي، یعنی ضرورت وخته د اوبو ورباندې ساتل کیږي.
غزنی د افغانستان یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې شاوخوا 15 کسان یې په کرنه بوخت دي، او د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلول کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړي چې معلول کس چاته ویلی شو.
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچار لري، مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځنې خو کېدای شي د مور پلار نه داسې معلول پیدا شوی وي، هغه ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو، او ځنې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي، او دا په ټولنه کې تقریبا هغه ضعیفترین او ژوند ته لنډترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي، او د دوی حقوق ورته ورکړي، او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ استاذ مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی، او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی، نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي معیوب وي، او که هغه د جنګ په سبب کې هغه شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضې اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي، دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي، به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي، او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي، وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی. او خاصتا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی، د مثال په توګه باندې هغوی څه نطق کې څه مشکل لري، نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو. درېیمه خبر دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنی د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکي وشي، احسان ورسره وشي، او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستي، انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي، او د هغوی نه نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي، او نه غواړي چې ځان ورسره یوځای کړي، او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې هغه ځان نه وساتي. اڅلان حقې زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي، لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي، د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي، په شفاخانو مخ کې، د میدانوي مخ کې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې، د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي، د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم، زیاتو هېوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی د لپاره خاص چوکۍ جوړ شوې د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې، نو جوړ انسانان دغه کامل احترام کوي او حتی که چیرته ډېر زیات ضرورت هم وي نو په هغه ځای نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه دی چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل کېدی شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې ولاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، وشال دی او څنګه دی. نو دغه ددې د احترام د یو هغه دی چې دوی د استعدادونه باید دغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس دوی زموږ ستاسو په خسر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغې معیوب او معلول او د ضعیف انسانانو سره په نصرت او په همکاري او په کومک باندې او دغوی سره په همکاري باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان موږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي دغه سره موږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ ستاسو کېدی چې د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمیر کسان دغه معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په دې قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډر شي ودی یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي. نو بیا که دسره داسې بد چلند وشي بیا به دې څنګه تصور وي؟ او خپل موږ تاسو خپل اولادونه موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چیرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي، نو به زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي؟ نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي. الله جل جلاله د هغوی نه که چېرته بعضې آزاد جسم اخیستې وي نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي، د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زمونږ ستاسو په کور کې وي، زمونږ ستاسو په ګاونډ کې وي، زمونږ ستاسو په کلي کې وي، نو هغوی داسې یو قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې ولامت د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې د دې تام سوچې یو غړی د بیلابیلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوس نه سي؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله، دا که چیرته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل د معلول سره مایوب سره چې کوي، د الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسو کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي. که چیرته ماته کامل اعضا راکړي، دنه دغه عضو اخیستی، دنه یو د خاص یو قوت اخیستی، نو الله جل جلاله قادر دی چې دته ورکړي، زما نه واخلي. نو د دې سره د ډیر زیات مینې او د لطف او د مهربانۍ نه باید کار واخیستل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرفه شي. ما یو مایوب کتو د یمن د هواد وو او هغه بیچارهګۍ بالکل شل وو، د رباعي شل چې ورته وایي، چار اطراف شل وو. نو ما ورته چې ستا ارمان څه دی په دنیا کې؟ په زړه کې څه ارمان دی؟ د سترګو نه اوښکې ولاړې، ماته وایي چې ډاکټر عتیق زما یو ارمان دی په زړه کې، هغه دغه دی چې زه الله جل جلاله ته یوه سجده وکوم. زه نشم کولی چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کېږدم او د خپل خالق عبادت وکړم او یوه سجده ورته وکوم. کاشکې ما یوه سجده کړې وای که بیا وروسته د مړ شوی هم وای، بیا به زه خفه نه وم. نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یوه سجده الله جل جلاله ورته وس او طاقت نه دی ورکړی، او طبیعي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره دا وه چې ای خلکو، تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، په دې باندې موږ تاسو نه پوهېږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته، که صحت دی، که عافیت دی، که نور نعمت دی. د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي. لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کې دی او د دې یوې سجدې د ارمان باندې دنیا نه لاړل، د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیانه چې الله رانه اخیستي دي، هغه موږ تاسو پر ډېر زیات ورته په هڅه کې چې هغه موږ واخلو، که موږ نشو کولی چې ځان ته یې راوړو او لاس ته یې راوړو. نو الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو د ما تشکري وکوله، زما شکریه هم ادا کړه، زما حمد او سلام ادا کړه، الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داسې انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینه نه کار واخلو، او الله ته دغه یعنی عجز وکوو، دغه زاری وکوو چې مون باندې سه حالت رانه وری ډیر زیات سه انسانان چې پسپینو کټونو باندې دوی بچارګان پراته دي او دوی نشو خوځیدای غواړي چې موږ شان باندې انسانان دی ژوند وکوي او نور خلک تمنه ورکړي او خپل دغه چلولو ساته د خپل کورنۍ سره تیر کړي د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي د خپل ټولنې سره تیر کړي نو دا حق الله ورته ورکړای الله جل جلاله عادل ذاته حتمن بده کې د الله جل جلاله اسرار دي هغه ته نور بدایل ورکوي چې په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي حتمن په آخرت کې هغه بار بډې ارزاد بدایل لکه رسول الله په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین کریمتین په حدیث کې راځي یعنی سترګې الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې خصي وي نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي د ګډ ډیر لوی بدل ده په آخرت کې کله کله په دنیا کې انسان د بدلنه وي نو زموږ هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو خپل کلو په خپل باندو او په خپل هوا کې ګورو او په نورو ځای کې حتی د انساني مینه او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو باید هغه ته څومره چې موږ کولای شو ورته همکاري ورته وکړو دا وي سره دا وي لاسنیوي وکړو دا وي چې احتیاجات او ضرورتونه دي هغه خپل واسه مطابق ورته پوره کړو
bale ډاکټر صاحب محترم تاسو خپل خبرو کې د ته اشاره کراچی له معلول سره نیک چلان د هر وګړي مسولیت دی او باید وسره وسی خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکم هغه دا چې له بعده مرغه یو شمیر سیمو کې هغه معلول کاسته دغه هغه معلولیت یادیږي په غو باندې د یو نوم کې خودل کیږي چې هغه نوم مناسب نه وي سرګې نه ویني هغه تړوند وي دغه سی نوم په غو باندې کې خودل بیا هغه تغه کول دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولې سي
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورته لرو همزه ورته وایي الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه کله کله تاسو مربونی وکول بد نمونه ورته اخستل کیږي او کله کله هم اشاره کیږي مثلا د مصاب ته باندې انسان د الله ورن سترګې خستي څو کو باندې ملنډي وایي دوه کسان دوه باندې ټوخ جوړ کړی هغه اشاره ورته کوي دلته اشاره کوي وایي دا داسې 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 نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ولو یو کند باندې دوی ته تخويف او توعید ورکړي او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه لو مزه هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډي وایي هغه کچیرته په شارو باندې وي او په اکټونو په فعلونو باندې وي او کچیرته په خبرو باندې وي الله جل جلاله موږ په سوره حجرات کې د دې نه منع کړو چې ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم اي خلق تاسو د یو ډل د بل ډل باندې ملنډي نه وایي جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډي نه وایي جوړ انسانان د انصاف ته باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملنډي نه وایي کله شي دا انسانان الله تعالی نه وي دې داسې انسانان د انصاف ته باندې الله جل جلاله دا وینه سترګې خسته قوی د قران کریم حافظان دي دا وي په سینو کې درس پر قران کریم دی او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په جواب باندې وایي چې خيركم من تعلم القران وعلم به انساس هغه انسانان دي چې هغه خپل قران زده کړی او نور خلک ته هدا لوي نو بلعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغه جوړ انسانان دي د هغه اندامونه جوړ دي هغه به معلول دي هغه به عقلي غلدي متاسفانه علتنا لري دغه انسان باید الله نه ويریږي او دغه انسان باید اخرت تر وزن ويریږي او د جهنم د کند نه باید ويریږي او دغه انسانان د دینه باید ويریږي چې حسنه چې دغه ورځ ما باندې روان شي زما کوم اولاد باندې روان شي زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې روان شي نو به خلک ور باندې بلندي وي او بیا به زه ورته ګورم
bale ډاکټر صاحب مو په دې باندې تر اوسه پوری خبرې وکړې چې یو معلول کاس په خپل کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري او له دې سره باید څه ډول چلند وسی اوس راځو د افغانستان معلول کسانو ته په وسنی وخت کې چې جمهوریت سقوط کړای او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی دوی ته څه کول پکار دي څه ډول د دوی هغه غوښتنې هغه ضرورت پوره کړي
د دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسولیت لرو حکومت لمړی مسول دی او ملت دویم مسول دی هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې دوی غوښتنې او د دې ضرورت ورته پوره کړی نو د دې د ژوند اساسي ضرورت وي او حتی که دوی تحسینی ضرورت هم دا باید ورته پوره شي نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو هر څوک چې هر څه کولای شي هغه که تاجر دی که بډای دی که حکومت کې مسول دی او که چیرته رعایت دی که چیرته د ملت خلک دی یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو او د دې انسانانو څومره حقوق شي دي هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي باید قانون دونه دفاع وکړي باید دوی د مالکوم حقوق چي دي هغه باید ورته کرسی په احسن او واجب باید ورته ورکړي او تاخير نشي ورسته نشي او د دوی سره حتی کچیرته بد چلن کیږي نو هغه انسانان ته باید جزا ورته کړي په نظر باندې ځکه ځینې انسانان چې هغه ته چې جزا ور نه کړي نو هغه د الله جل جلاله نه یریږي نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکړي او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي او دوی باید ورته مینه ورکړي او زموږ تاسو اکثر ورون او خويند چې معلول دي او متاسفانه دي جنگونو په وجه باندې او معلول شوی او هغه بګنا انسانان دي چې اکثر ګنا نه درلوده او دغه الله جل جلاله په تقدیر باندې مبتلا شوی او دغه یو مشکل وته رسیدلای نو هاچ هر څوک دي او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکو.
بله لکه څنګه چې معلول کسانو موږ خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته کوم معاش چې په خاورته تعین سوی ورکول کېده او بل تقاعد دوی اخیسته ټول ور باندې دریدلی دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو اوس نسته، د طالبانو له راتګ وروسته تقاعد څوک نسي اخیستل، نه سپینګیري کسان، د شهدا او کورنۍ او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم دا شکایت وړاندې کړی ده چې دوی د دولت لخوا اوس هیڅ نه حمایه کیږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې ککړ کړي، البته په الهي عذاب باندې.
دې موضوع نه اوس ما ته خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي، خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنايي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤولین اوري نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي او دا ووایي چې به الله جل جلاله سوا ته ورځم او الله جل جلاله به ما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي دا خو بله خبره ده، خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کیږي او نه ورکول کیږي نو دا د صحیح خبره نه ده، د صحیح کار نه دی. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په موږ تاسو ټول باندې حق دی. نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي نو دې حق باید ورته ورکړو او د دې حقوق باید وروسته نه شي.
بله په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کړو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا سي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم باندې تقسیم شوی. نه نوې فساد د الله سره ده او یو فساد زموږ ستاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو، کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورکو دغه یو فساد ده. نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه نه نوې فساد رحمت او د مهرباني او د مینې نه خپل ځان محروم نکړو. راځئ چې د هغو پروردګار او د خالق او د نکاون د مدبر په خاطر باندې معلول ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکي وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چېرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړ پانکي قریه دی او د بستانکي کورنۍ دی. زه ورسره ارتباط نه لرم، موږ ټول ورسره من هیڅ انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبري وشوي. لمون سره په خبرونه کې میلما و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه هي چاري علم مال او ملګری.
صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے کی هم پیزوانو مالی دلی دسرو سر بازان جوڑا دی پکی نکی هم پیزوانو لاس میں بند دسڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر اکڑا خود سخت ناچاری داشن خان